سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 14 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو لغړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې 10 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینه کابل او د هیواد د لس ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني بریدکوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او بریدکوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوال سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ رادیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخواني پوځ هلیکوپټرې او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټرې د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره چې پیښې وشوې چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هېوادوال لاستنیوی و.
د منځني ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخې ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یوه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم ښیي. وایي پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته یې وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخواي د مالي ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بې احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیالی جینا پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې دلی د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده څو وشي کولی چې په ازاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوې چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغه تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوختل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږشت کسان ووژل شول.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د ښه همکاران زمونږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل دیرشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیلو تور به یادم است که روز دوشنبه بود که
ده بارون غنه می هغه ورس پیاد ده دوشنبه و ده کابل په شش درک سیمه کې زوره ور 14 نوسبه زموږ یو ساتون کوي ور خطا راغی او وی ویل 14 نسوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوای ځکه لموږ سره په تماس کې و غوښتل یې درمړی 14 پاړه راپور جوړ کړي خو وسی تماس پری سوای دی روسته و ویل سول چې عباد الله هننزی او محرم درانی هم حالت و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوری نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړی وو، خو تر اوسه چا رسمن مسولیت نه دی منلی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مو په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورته ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپړي سلاحکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه یې له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي، خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاحکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خو د طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلک له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشو چې د غربت له امله خلک ځانونه وژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاس کې وایو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان هرته پاتې دي، کونډې یتیمان هرته پاتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیره ته پاتې هم نوره مې ټول مسجد وړه وړه شپږ اوو کلونه پرته نشته. هېڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړي پاتې بېشه څوک نه لرم، بل سره مې نشته مشه خونه کې زه پاتې یتیمانو ته پاتې دې کونډې ته پاتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوبینو نمونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکو مایوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم راسته نه ده کړې. په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادی رادیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د اسرایلو پوز وای یو اسرایلی ساتونکې بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دزو وژل شوې ده. د پیښور سره هغه شوی چې په لقصا جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلای دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصا جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژل. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکی د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بېرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلي شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر د سیمې ته راغی، ژېړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصا باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصا جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصا جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 8 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصا په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصا جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصا جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خدای شي بعد ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې ناوخت لیکل شوی چې یا تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شي. فیروزی خارګوټه د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لزګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوي دي. هیله دي نوي چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې له وړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنی آثار د افغانۍ په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1720 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل، له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلۍ چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلۍ وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شو چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اوریدلی. د دغه نجلۍ له لوري ازادي راډیو ته پراستولو انځورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د نجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل شوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مور یې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپلو ماشومانو ته ښوونځی جوړوي. دوی وایي ماشومان وې د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هره شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د باغک کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپله سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ښوونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ښوونځي 14 خونې، یو دالیز او 4 تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښوونځي ښوونکی او مالی مسؤل دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې ښوونځي زده کوونکي په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وای اورست ارسو چې د کلی خلک چخپله هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ پر منځ شای او سابقه حکومت چې وغان سکو شو تی خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام وکړو. گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمون دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی ساب دیده اقتصادی پسفر ساب دیده مجبوره شو اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب پخپل باقی شروع کلا پخپل امت بانده
در کلیوالو پا مرسته در جوریدون که شوانزی للمری طولگی سخنی ولی تر نهم طولگی پریده چی در زدکون کشمیر شاوخوا زرو ترسیجی. د دې ښوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې ښوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډوی ته وویل
مسیح الله په ویغول لل د سم مدستک موت دی دالې چې موږ جوړې چروانه لیږي هل نوای مکتب جوړ شي
میگه مکتب نشته دیا
پا میدان ورده گولاید که ده پوهن ریاست ده معلوماتو پر اساس طول تال چلور سوش پجاوی شوانزی شتون لری چی لدل ای پا سیدابادو لسوالی که و چلوی شوانزی ده الکانو شپانس ده انجونو او شل ده انسیپ للوری چی تازه جوری سیوی دی شتون لری.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته پهکو پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخ ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بیخي خراب شوی دی تقریبا دا اوس هم دوه درې ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطان جامې اخیستی دی او برق تللی دی اوس نشته دی او بل جنریټر دی. تیل دومره قیمته دی چې هغه زموږ د مصارف موږ نشو کولی چې تیل واخلو او جوړې کړو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د سدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک چې دي بې برخه بې برېښنا ناستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال یې کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی هغه یو ماشین فعال دی دویم ماشین چې دی نو هغه غیر فعال دی نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګې په دې وروستیو شیبو کې به واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منصوب پیغام لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. انټرنیټي خپرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خپرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منصوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه سوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منصوب پیغام په یوه برخه کې ویل سوي نړۍ د یوه کلي حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې دې ټکي ته اشاره سوې چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډېره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړي دي.
د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو. د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازهګڼې کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلی، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په تېره اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه، خو د داعش خراسان څانګې پر شیعهګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه او د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین ریلارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د ارقامو رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب وایي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وردتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي. په بیان کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځ غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټیټ پرس خبری اژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پر نوښته وشو او برید کوونکي تهدیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاج لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشې موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوراج غلیم ګلاس کسان 15 کسان ایکس ری ته مریفي کړی دي. په ایکس ری کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې به واوري چې د هرات د صنایعو اتاق وایي چې د وقایې لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې درملنه یې سوي وي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دا ډول د کار زمینه ورته برابر کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې.
هغه ماشومان ګوښي وي په مدرسه او مکتب کې، هغه د اخس کشه کمه وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم.
چې دغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې ټول د کوره ویستو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
محمود جانه، خدای دې خیر کړي، څه در پېښه ده؟ ناروغه یې؟
تاسو نه پوهېږئ چې څه را پېښه ده. ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم حیا نه لرئ.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په وروستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسرې ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایي ډګر څخه د نشه موادو کاچاک درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ور کاچاک کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په تېر بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقکوونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاقول. خو د تېرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 253 قاچاقکوونکو څخه 150 د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوي وه. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقکوونکی هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
داس ورځ راغلی یم ګلاس کسان 15 کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي. اوس خو داسې دي چې هر ځای کاچاک کړل نه شي. اوس لکه مثلا دوبۍ ته والته ویزې مثلا اقامه لري، هغه نه شي کولی چې په اور باندې خرابې کړو. کاچاق خو چې کو خلک یې موقت ویزې په حساب باندې کړو.
قاچاقونکو په وروستي 12 کلونو کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دبي ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو تر څنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقکوونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیات په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد اداراتو کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسې دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خوا به قاچاقکوونکو په خپلو خېټو سفري بکسونو او کالیو کې نشه یي مواد پټول او بیا به یې د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشه یي مواد هند، دوبۍ، ترکیې او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تېرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلي او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم شوي دي.
د نشه یي موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکارۍ د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلي دي. د هرات د صنایعو او قانونو اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبه پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. 15 کلن عبدالقادر چه لدری و لسیزو رئیس نشه کوی. نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگونه نور و معتادین و سرعی و زاید هرات پا زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تردیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چخه جالا جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمنو یودونه کری. اول مسیان لری. خودن یوازې دا چې د خپل زمونو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه دا ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تریوی اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینیم سلور میاشتی که چه پسندان که ما اونشه می پریخی ده خدای پمرستان نور محتاد نه موجو شوه اس میزان پی جندل او ډیر خوشاله یم مخبل کورانه تا ورزم او انشاءالله چی بیا دا عمل نه تکرار او
خوشحالم
خود 55 کلن فریدون پسې نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دی فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی
زما سره مرسته وسي ډیر خوشاله کیږم زه بې وزله یم او ډیر ځورېدلی یم داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي
تر اته میاشتې ډیر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي دي د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات فراه نیمروز او نورو ولایتونو څخه 3000 معتادین راټول کړي او ځینې یې په زندان کې ساتلي دي خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري د هرات د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد وي په دې بعضی وختونه بس خاص شر نه وي توجز لکه د دوی چې خواهشان شنر دوی په خواهش سره خو خامخا بیا موږ خپل کوشش انشاءالله کوو
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمیدالله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشه یې پریښي وي له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا عزیزان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا عزیزان جلب کړي
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللي وو او هلته معتاد شول ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تېره کړې ده اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
ترنو اورېدونکو تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربېره په 7.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغۍ اخته کیږي چې مور او پلار یې نه شکوي دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي د خبرو کولو جرأت نه لري له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نشي زده کولای دا چې د دې رواني ناروغۍ لاملونه څه دي پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کېدای شي پیدا شي کېدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان په مختلفو اضطرابونو باندې مبتلا شي دوی کېدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي یو او بل دا کېدای شي چې دوی ګواښي وي هغه کم ټولنیزه وده چې د دوی هغه متضرره کېږي نشي کولی چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي او بل دا کېدای شي چې په مکتب و مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه راټیټه شي ضعیفه اوسي او همدارنګه دوی کېدای شي ډیر خشن اوسي عقدهیي اوسي ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی نو دوی آینده کې عقدهیي او خشن برخوردونه کېدای شي وکړي
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور و پلار سره لوی شوي دي، یا د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور و پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي، بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزوري به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دوی د پس رفت او د ده د ودې مخنیوی کوي. بالاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومانو یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغیو اخیست ډیر وي؟
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې په هغو کورنیو کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسي تر یو څه اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنیو کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه ګوښه منځوي پاتې کیږي، دغه اغیزې پې ډېرې وي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي؟
کوم ماشومان چې په رواني ناروغیو باندې په دغسې کورنیو کې اخته کیږي هغه ماشومان ګوښې وي، په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کچه کمه وي، له ملګرو همزولو سره لوبې نه کوي، له ملګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل دا همیشه خفه وي، نارامه وي، کیدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډېره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بالاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولی شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپله دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده، دوی ناروغان دي، د دوی درملنه باید وشي، او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکي، هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي، موږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د اعتیاد درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي، د دوی نه استفاده کوي، او بله دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د اعتیاد نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغو وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده، چې هغه متخصصین د دغې څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 12:30 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسېدونکي میرمن شازیه له 1.5 کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یمه، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي. نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوي ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشې خو اول زما خاوند کولې، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو پوډرو نه مغه خاوند مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت هم داسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دوه ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاسا چو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي. جنجال لری یعنی بس زړه دې تنګي، دا په دې حساب بوج تاثیر راځي. ام دې عمل قصه کې به نه، د واده نه، د خور نه، د کاکا ماما قصه کې به نه. ام دا عمل ته ورسېږم، دغه ټول هر شی دی، دا ټول بهترین زندگی ام دا عمل دی. د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی دا چی چی ټول زندگی مې په دې خراب کړل. ام دا اوس کور کې چی نه لرو. ام دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي. گانا مڑا میں ہم غاول کچھ پامال دغش خرچہ کلم دا چی ہم دغه عمل کی دغش خسر خیل مو خاون میں مونټول د کور ویستو اوس نزدیل رونه دغه لرو پام غسی په میدان کې پاتیو.
آیا په هدالاس پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروي لګول سړی موتادوی او سزیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالوادي حیدر خبرې واورو.
سوزیګان چې دی، دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کړي. په لنډ اسلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مور کو، دا طبابتي استعمال دی. کچېری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د وخت محل لپاره استعمال دی، د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا که درد یې کني چون تل احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي، باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري. یعنی هغه نه هیکي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي و دی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته و دی، دغه برخه نه هیکي بیر اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دی شي دغه اپوی دی خستي د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروتي بلورس، افسردګي، خپګان او بل اخره سایکوز زلوانتو.
آیا پوهی دلاس؟
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو، دا دی زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانس تاسی لپاره او پزل پوری دراما لرو. دا درامی کی صدا سیده چه دا محمود کرا دا هغد و نزدی اندیوالان ورزی، خو محمود تا دیر درد و رغلی بیا هغوی دلستونی ماران بولی. نه واجه دا چه هغوی دو مخی او نازوان بولی، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده، نور به مې نه غم او نه ښادۍ ته راځي. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود کو خپل موسیقی اوری، رازه چه زو تا خپل نشاو کو.
یار نظیر جانا گل خبر ده وکرا، زم خمار خماریم، هم دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو. خو تا وارد مخه که تو درگا زبا دا زروره قونیچه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دیم.
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو وخت سپین چرس لیدلی دی
نو تاسو خو په خوا چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا د نشو پاچا د پاچا
سم خبره وکړه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویست
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروین وایي
تاسو لیونین شوی چې پوډر څه کوئ
ولې پوډر په چا څه کوي
ولې تاسو هره ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لښتیو کې پراته وي
هغه پوډر جلا دی او دا جلا دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته بریک ده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت د پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې په خدای خمار خمار یم د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي
دا د درواخله
تازه خدا سے خوشحال یاس لگا پاچی چی موقع چلی وی
دا تغازی خوشحال نشد چی طول دنیا غمون اپنی پروگو باروی خوچ یاو دو دو وحی اوگی بده سپکی شی بس نوری چکوی لگا پاوا که چی والو تی
دا سی نوی چی تاسی اسمانونو تختلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بستا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبال شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زن تیریم تاسی تا دی دا پاچه یا پاسمانو کی گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشه چه او کارو کو
سنگه کار
بس یوازی دانن پوڑا را سر وحا په دې اورس خو هلاکه پوډر شي مونږ نه وایو چې ته تل مونږ سره پوډر ووهه یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي بس
مامو جانه سالیم ځامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دې ولاکه هېڅ بلا وهي راشه خوندې وګوره
سمه ده نن به یې ځان در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوځئ وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یم وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان مې درد کوي تبه مې ده ناز ناز لرم او له سترګو مې اوښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي سمه ده مورې دا ځې ورځم ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نه کاو چې څوک په یو ځلم پی اخته کیږي
راځه چې ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نورم ډیر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې نورې په دروازه کې څوک وو ته بابا ته پرون دیوالان دي
ورشه لورې ورته وایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم ته خپله په درد اخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دې ځمه
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پویږئ چې څه را پیخه ده ډېر دوه مخی خلک یاست هیڅ شرم وایا نه لرئ
ولی خدای دې خیر کی موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکاره
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي خو ما ته مو دروغ وویل ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی یا خو ګورئ زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه بل شی به ناروغه کړی
و رښتیا وایې ولې به مونږ تهمت کوې
بس نورې خبرې مه کوئ زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورک کېږئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.